ترکمنان میگن که اگر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو په کښ کې د پام وړ کموالی خبر ورکوي. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این او ډی سي نن یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د 2022 کال د بندیز تر اعلان وروسته سږ میلادي کال د کوکنارو کښت 15 سلنه کم شوی، چې له امله افغان بزګرانو ته د کوکنارو د خرڅلاو له درکه څه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو دې ادارې ویلي د افغانستان په ټولو برخو کې سږ کال یوازې په څه کم 5500 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوي، په داسې حال کې چې تیر میلادي کال په 1,115,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوي و. پر افغانستان د 2021 کال په دوبی کې طالبانو له واکمنېدو مخکې افغانستان د نړۍ په سطح د تریاکو عمده تولیدونکی و. د راپور له مخې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز په نتیجه کې په کلیوالي سیمو کې سلګونو زره کروندګرو ته چې تر ډېره د کوکنارو پر عوایدو متکي و ډېر تاوان رسېدلی. په 2022 میلادي کال کې د کوکنارو د کر د پیر له پلوه بزګرو 1,360,000,000 عاید ترلاسه کړي و، حال دا چې سږ کال له خپلو حاصلاتو 110,000,000 ترلاسه کوي. د راپورونو له مخې په مخکې کلونو کې د طالبانو د عوایدو یوه سرچینه هم د مخدره موادو تولید او قاچاقو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار د 2021 کال په اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې له 2013 څخه تر 2019 میلادي کال پورې طالبانو د مخدره موادو له درکه 400,000,000 عواید ترلاسه کړي وو. پاکستاني چارواکي په تیرو 24 ساعتونو کې افغانستان ته د 15,000 نور افغان کډوالو د ستنولو خبر ورکوي. د پاکستان د حکومت شمیرو له مخې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,400,000 کسانو ته رسیږي، چې 1,200,000 قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر تر 1 دېرشمې دغو بې اسناد کډوالو ته مهلت ورکړی و چې له پوره کېدو سره افغانستان ته د دوی د په زور ستنولو پروسه هم ګړندۍ شوې. د پاکستان پر دغه اقدام ګڼو لویدیځو حکومتونو او شری حقونو ډلو انتقادونه کړی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي تر اوسه له پاکستانه د اخراج شو افغان کډوالو شمیر 200,000 تنو ته رسیدلی دی. بلخوا د کډوالۍ سازمان، د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر یا استازو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سرپرست خلیل الرحمن حقانی سره د راستنیدونکو پر ستونزو خبرې وکړې. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې په دې کتنه کې راستنیدونکو ته د دایمي سرپناه پر جوړولو او د کاري فرصتونو په برابرولو خبرې وشوې. د طالبان حکومت یو پلاوی تهران ته رسیدو وروسته تیر مازدیګر د ایران او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړ. د ایران د ایرنا خبري آژانس د راپور له مخې د سوداګرۍ، ترانزیت، انتقالاتو، ګمرک او چاپیریال په برخو کې د ګډو کاري ډلو ایجاد په دې غونډه کې د بحث عمده ټکی و. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو دغه پلاوی پرون شنبه تهران ته رسېدلی دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار په غزې ترنګ کې د کډوالو پر یو کمپ حمله کړې، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي. دا حمله داسې وخت کېږي چې اسرائیل ویلي تر هغو چې پر غزې د حماس ډلې واکمني ختمه شوې نه وي د دوی عملیات به دوام وکړي. دا ټینګار داسې مهال کېږي چې د امریکا د متحدو ایالتونو اړو ملکیانو ته د مرستو رسېدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې ده. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېده، په نړیواله سطح غوسه راپارولې او له واشنګټن نیولې تر برلین پورې په لسګونو زره کسان پرون شنبه د اعتراضي لارونو کې لارو کوڅو ته راووتل. د روسي پاوز وای د اوکراین لخوا یو توغل شوی مزایل په الحاق شوی سیمه کریمیا کې د کښتیو جوړولو په یوه ساحه کې د روسیې یوه کښتۍ زیانمنه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون ناوخته ویلي چې د اوکراین ځواکونو په کرچ کې د زالف په نوم د کښتیو جوړولو پر ساحه 15 کروز توغندي ویشتلې. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دوی د هوایي مدافع دستګاو 14 مزایل نسکور کړي، نورې پر دې ساحه لګېدلې او یوه کښتۍ ته زیان اړولی دی. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د په زوره ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي هغه افغان کډوال به له دې هېواده ونه ایستل شي چې هلته ثبت شوي او کارتونه لري. د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکی بیا وایي د قانون د تنفیذ ټولو ادارو ته ویل شوي چې هغه 1.5 افغان کډوال ونه نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي.
دغه خلک چې کوم دي نو هغه به فلحال په پاکستان کې وي.
یو شمیر افغان کډوال بیا چې له پاکستانه د تورخم دروازې لارې افغانستان ته ستنول شوي د پاکستاني چارواکو له بد چلند شکایت کوي.
راغلو کارخانونه او یم داس کې مینه ده د دې باره د پاکستان عسکر پولیس ساتي روان یو والي او بس در په ځای کړو.
په نړیوالو مسایلو کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د دوام او منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له حاله مخبرو. دغه راز به دا هم واوري چې د کندهار په خوندو کې زده کوونکي د درسي کتابونو له کموالي شکایت کوي.
په کتار کې مینه مثال خبر یو کتاب لري موږ ټول پراټول دغه سره یو کتاب یي دغه چې موږ کورنۍ کار نه سره کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي هغه افغان کډوال به له دې هېواده ونه ایستل شي چې هلته ثبت شوي او کارتونه لري. دا خبر په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري نن خبر کړی دی. ادارې له پاکستاني چارواکو دا هم غوښتي چې د دې سند لرونکو افغان کډوالو له زورولو د لاس واخلي. نور په دې رپورټ کې
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو پاړه د پاکستانی حکومت د عملیاتو په 15 اورس په دې هیواد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری اعلان کړی چې د سبت یا پی او آر او د افغانستان د طبیعت یا ای سی سی کارت لرونکي د اوسنی بیرته ستنیدنې له پلان معاف دي. په پاکستان کې د یونیسیا دفتر دا خبر نن په خپل رسمي فیسبوک باندې خپور کړي او تر څنګ یې له پاکستانی چارواکو وغوښتي چې د نوي سند لرونکو ته ډاډ ورکړي چې دوی د زورونې سره مخ نه دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري داسې مهال دا خبر ورکوي چې په تورو 15 ورځو کې او له هغې وړاندې د هغو افغان کډوالو د نیولو زنداني کولو او له پاکستانه د اخراج راپورونه خپاره شوي چې دا ډول سندونه یې درلودل. هاخوا د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان مخکینیو بیلابیلو چارواکو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو جبري اخراج ته غبرګونونه ښودلي. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر شپه د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خپل وینا کې د جبري اخراج موضوع ته په اشاره وویل افغانستان نور د نړۍ د پام مرکز نه دی او هغه هیوادونه چې په خوایي له طالبانو ملاتړ کوي نور د افغانانو لپاره د اساسي چاري او د دوی د ستونزو د حل په فکر کې نه دي.
له طالبانو سره د هیوادونو مخکینی روابط د همغه شرایطو او خاصو معاملو لپاره وو چې هغه مرحله نور پایته رسیدلې ده.
د جمهوری نظام پر مهال د سولې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل اکسپانډ لیکلي د افغان کډوالو ډلې اخراج د زرګونو افغانانو د بیکوري او سراسیمه کېدو لامل شوی دی. خغلی عبدالله اندېښنه ښودلې چې د کډوالو ډلې اجباري وستل هغوی د سرپناه او روغتیایي خدماتو له نشتون سره مخ کوي او دا چې په افغانستان کې د ژمي فصل پیلېدونکی دی نو په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم په خپل اکسپانډ د افغان کډوالو دا ډول اخراج غیر قانوني او د بشري حقونو سرغړونه بلل یو زیاتوي. ډېر شمېر افغان کډوال د غیر انساني چلند سره مخ شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر هم په خپل اکسپانډ لیکلي له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او ډلیز اخراج به د لویو ابعادو د بشري ناورین لامل شي. هغه له طالبانو هم غوښتي چې له دې بشري ناورین سره د مبارزې لپاره سمدستي امنیتي سیاسي اقتصادي او بشري ګامونه پورته کړي. خو له دې ټولو سره سره لا هم له پاکستانه د افغان کډوالو ستنیدنه روانه ده او د طالبانو حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر شمیري ښیي چې تر اوسه نږدې 1,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تر خوایې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي د لړم په 14 یوازې د سپین بولدک له لارې له 6,000 زیات کډوال افغانستان ته راغلي. د وزارت له ایران هم په همدې نیټه له 3,000 زیاتو افغان کډوالو د سنیدو خبر ورکړی دی.
و امر دل په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي هغه افغان کډوال به له دې هېواده ونه ایستل شي چې هلته ثبت شوي او کارتونه لري. دغه راز د خیبر پښتونخوا اهاله د داخله چارو محکمې اړوندو ادارو ته هدایت ورکړی چې هغه 1.5 سوه افغان کډوال دی ننیسي چې امریکا ته د تلو لپاره د ویزو غوښتنلیکونه ورکړي دي. د کورنیو چارو محکمې دا اقدام په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په سپارښتنه کړی دی. بلخوا یو شمېر ملت پاله ګوندونو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه موقت حکومت دی او د دا ډول لویو پریکړو صلاحیت نه لري. نور بریا زده راډیو د مشال څانګې د خبریال غلام غوث په دې راپور کې په ګډه واورو.
په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د نارجسترډ افغان کډوالو د ستنولو د کنټرول روم ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل
د امریکای چې کوم په اسلام آباد کې سفارت خانه ده هغه منیسټری آف انټیریئر ته یو دغه لیګل لیټر او پای کې دا ذکر کړی دی چې 1.5 لک داسې کسان دي د افغانستان چې هغه امریکای ته د ویزې لپاره اپلای کړی ده. چونکې دا هغه ویزه دغه په پروسس کې دي نو پاګه بلګه ټیم لګی کنه نو دوی پاکستان گورنمنٹ ته دا درخواست کړې چې دا خلک کم دي کم دي نو دا په لاله تاسو ملک نه به دخل کوي ما نو تر څو پوری چې دلته د دوی دغه حتمی دغه نشوي فیصله نشوي نو په دې ځین کې منیسټری اف انټیریئر زموږ ټول صوبو ته یو لیټر لیکل او دغه پر اسپان کې محکمه داخله خیبر پختونخوا زموږ چې څومره د قانون نافذ کولو ادارې دي او پولیس ته باقاعده یو خط لیکل لري او هغه لیستونه چې کوم ایم بی سی د پختونخوا حکومت سره شیر کړی دي نو دغه خلک چې کوم دي نو هغه به فلحال په پاکستان کې وي.
د خیبر پښتونخوا په شمول د ټولو صوبو اړوند امنیتي ادارو او انتظامی چارواکو ته د دغه 1.5 لک کسانو نومونه هم استول شوی دي. بلې خواته په پاکستان کې ملتپالو ګوندونو مدني ټولنو او د بشري حقوقو سازمانونو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو په زور د وستلو غندنه کړې ده او د بلوچستان، سند او اسلام آباد په شمول په ځینو نورو سیمو کې د افغان کډوالو د زورولو په ضد احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال صوبایي مشر میرکلام وزیر د نومبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا د نگران حکومت کار نه دی چې د داسې مهمو معاملاتو په اړه فیصلې وکړي او بل دا چې د لکونو افغان کډوالو د وستلو لپاره حکومت یو منظم پلان هم نه دی جوړ کړی.
د دوی مینډیټ نه دی، د دوی دا کار نه دی چې دوی دا فیصله وکړي. دا به یو منتخب حکومت کوي چې دی ولس ووټ ورسره وي چې په کم انداز باندې دوی دته الټیمیټم ورکو، مطلب کم هم دوی ته میاد ورکا. هغه ډیر لانډ و ځکه چې دلته خلکو ډیر وخت تیر کړی دی، کاروبارونه یې دي ډیر په مختلف اندازونو باندې شکیل دي خلک، نو دوی نه دومره زر دلته څوک اخلي. بل په کې دا دی چې د کم د غیر رجسٹر په نوم باندې دوی دا رجسٹر خلک کډوال چې کم دي هغه تنګوي، د کم پیوار کډونه چې دی ورسره هغه نه کډونه شلاوه او په شپې او په نیمو شپو باندې چاپه په وایا یوزی بل ځای رانه سا او جیلونو ته کوا او کچا بادیان دوی ړنګ کړي. نو دا خلک اوس دلته په دې یخنی کې ماشومان دي، بوډاګان دي، زنانا دي، بیا الته چې ځي الته خوم نه دي خلکو کورونا او هیڅ انتظام نشته.
د ملتپالو ګوندونو ترڅنګ د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د افغان کډوالو د واپس لیږلو د نگران حکومت په پالیسۍ نیوکې کړې دي، خو تر دې دمه د وفاقي نگران حکومت په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د نارجسترډ افغان کډوالو د واپسۍ په پالیسۍ عمل روان دی. د کډوالو د ادارې UNHCR د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14 لک رجسترډ افغان کډوال ډیر دي او په هم دومره شمیره کې غیر رجسترډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره رجسترډ نه دي.
یو شمیر افغان کډوال چې له پاکستان د تورخم دروازې لارې افغانستان ته استنول شوی په لوړګه کې د ازادي رادیو خبریال ته د پاکستاني چارواکو له بد سلوک شکایت کړی دی. څو تنو غږونه به په ګډه واورو.
خاوري ميرزا جان راغلو کارخانو نه او يم د اس کې مې نه ده ده بالا او کارخانو کې مخړه او دوستو موټر را پسې دی او را بار ما کا پسلو زل مې روي د پاکستان اسکر پولیس چاپی را باندې واله او بس د پدری کړو نور وای سر ما نوستا خورورا سیاسري ګورې نه دا سیاسري دا وانان کړه ټول دا رزق والا ورکې رزق هم دا لازم ورته او نورم کورم راندې کله مم راندې ورسم ګډ ور پرته دی نور دا لا کار نه نه مونږ داغه وختونه لرم چې موږ سره کومک وکا موږ لا کور راکا که کور نه راکې چې خپل زړیز کور سره جوړ کاني بس داغه وختونه تنه لرو
دیمان دې محمد اسحاق لګوز لاور نه راول وځو موږ افغانستان ته ال دې تنګ ول ته بنول کول لاور کې لکه پرې خودو وینم موږ ایډی کارت کار کا دار خرګه دا مسئله به ویل تا چا سي کرایه باندې کور ورګو غن لګه موږ تیرا کړو کور کرایه باندې او ته به ورته لګه دا باندې شړې ل کور نه بس موږ اطلاع راکې بولسان ورته ویلو چې دوه موږ به شړو موږ وینم پرې خودو یو جیدم او ول تر موږ خپل ځما کړ کور هم خیر نه
چنگینا بورڈ نا سربا روڈ نا نم میں دے زارت گول بر افغانستان تروانی سہولت لارا کے دکان میں برابر روزگاری دن بے روزگاری دو گردو با نو دل آ رہے ہو مشکلات اٹا کے بس دے کنٹینر والا سم پنجکم یا لگ باندھے نیو لے دے آؤ بس ان شاء اللہ بر روانی دے خیر
له پاکستان افغانستان ته د نیو یوستنول شو یو شمیر افغان کډوالو څرګندونې مو واوریدې چې د پاکستانی چارواکو له بد سلوک شکایت کوي. له د ازادي راډیو لوي خبرتیا ورسته به واوري چې د تورخم د پولې دی خو د سویډن مرستندوی ټولنې نوې راستنیدونکو لپاره یو روغتیایي مرکز پرانستی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې سویډن مرستندوی ماسی په تورخم کې درستنیدونکو افغان کډوالو لپاره یو روغتیایي مرکز پرانستی دی. د ماسی مسؤلان وایي په دې مرکز کې به څلور ساعته د ناروغانو درملنه کوي او همدارز هڅه کوي چې په نورو برخو کې هم د دغو کډوالو لاسنیوی وکړي. په عین حال کې دوی وایي درستنیدونکو شمیر او ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو په کار ده چې نور نړیوال مرستندویان هم له دغو افغانانو سره مرستې زیاتې کړي.
د سویډن مؤسسي یو تن مسؤل ډاکټر محمد فاروق سحاک ازادي راډیو ته ویل په تورخم کې له پاکستانه پر زور راوستونکو افغان کډوالو لپاره 13 ورځې یو مجهز روغتي مرکز پرانست.
په دغه کلینیک کې به او پی ډی خدمات، بیړنۍ او ایمرجنسي خدمات به وي، د مور او ماشوم خدمات به وي، د ولادت نه مخکې وروسته ولادت او ولادت خانه، واکسین او په زمن کې د تغذیې په برخه کې ډېر مشکلات دي، خصوصا د ماشومانو د سوې تغذیې حالت د دې لپاره خلک روحن صدمه لیدل دي. نو ټولنیزو او رواني مشورو لپاره
خاغلی سحاک راته ویل که څه هم چې حکومتي او نه حکومتي ادارو یو شمیر اسانتیا به چمتو کړی دي، خو په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو شمیر زیات دی او ورته چمتو شوي خدمات بسنه نه کوي.
په تورخم کې یو بحراني حالت کې دي چې هلته د اوبو مشکل، د صحت مشکل، همداسې د تشنابونو مشکل او د غذا مشکل ده. یو ډېر یو بد حالت هلته، ضرورت ډېر زیات ده او دغه حکومتونه چې دي بسنه نه کوي. ملکی، نظامی، غیر دولتی ادارے، خصوصی سیکٹور ډیر زیات کلینیکونه دي، مگر بیا هم ډیر زیات راستنیدونکي چې دي هم زیات دي او دوی ته بسنه نه کوي.
راستانه شبی کډوال او حکومتي مسولین له نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د پاکستان په زیدی د هیواد په داخل کې راستنیدونکو افغانانو سره مرستې وکړي سو یې ستونزې حل شي او بیا کډی کولو ته اړ نشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
او اوس هم یو نړیواله موضوع پر غزه د اسرائیل ځمکني او هوایي بریدونه دوام لري. دغه بریدونو سره هم حاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په ناڅاپي سفر لویدیځې غاړې ته تللی او له د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي.
د کډوالو پر یو کمپ د اسرائیل په تازه حمله کې د اته ډیر شو کسانو د مړینې خبر داسې وخت ورکول کیږي چې له اسرائیل غوښتنه سوي چې په جګړه کې وقف راولي. د امریکا متحده ایالاتونو هم اړو ملکیانو ته د مرستو رسیدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنې کړې دي. د فلسطین د ولسمشر ویاند وایي چې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر انتوني بلینکن سره په کتنې کې د فوري اوربان غوښتنه کړې چې غزې ته د بشری مرستو لیش ته زمینه برابر سي. بلینکن نن په ناڅاپي سفر اشغال شوی سیمې لویدیځ غاړې ته ورسید. هلته له محمود عباس سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور له مخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو په نړیواله سطحه غوسه پرولې ده او له واشنگتن نیولې تر برلین پورې په لسګونو زره کسان پرون شنبه په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل او د فوري اوربند غوښتنې وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا نن یکشن به ویلي چې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې خورا زیات ملکیان وژل سوي دي. هغه د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل شوونځي روغتونونه بشري کارکونکي او خبریالان باید خوندي وي. خو اسرائیل وایي چې په خپلو حملو کې حماس ډله په نښه کړې چې له خلکو د بشری سپر په توګه کار اخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د هغه دفاع وزیر نن یک شنبه هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې شایي پر غزه اټومي بم وکارول سي. تر دې مخکې د اسرائیل د میراث وزیر امیچای الیاهو ویلي و چې پر غزه د اټومي بم کارول هم له احتمالاتو دي. نتانیاهو په خپل ایکس شبکه کې لیکلي د وزیر الیاهو بیانونه پر واقعیت بنا نه دي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه د نړیوال قانون له لوړو معیارونو سره سم خپل عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنه وایي چې دیرش نورې لارې هم چې د خوړو اوبو او درملو په ګډون بشري مرستې پکې بار وي تیر ماښام غزې تړانګې ته ورسېدي. د دې ادارې په وینا د اکتوبر له 28مې د هغو لاریو شمیر چې له مصر څخه د رفح سرحد له لارې غزې ته تللي 451 ته ورسېد. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 8مه نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات روان دي. په غزه کې روغتیا وزارت ویلي د نږدې یوې میاشتې جګړې په نتیجه کې څه باندې نظر 400 فلسطینیان وژل سوي او دا شمیر شایي د جګړو د دوام له کبله لا زیات سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. اسمت څرون ته بخښ شو.
د بریتانیا میل ورځپاڼې له خصوصي سکتور څخه د طالبانو د غوښتنې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلی چې د طالبانو حکومت له خصوصي سکتور غوښتي چې له هغو لسګونو زرو افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې پاکستان په یو وار له خپلې خاورې ایستلی دي. په دې راپور کې د پاکستان له لوري د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو په زور افغانستان ته د حقوقو د لیږلو د یادونې په ترڅ کې ویل شوی، سره له دې چې پاکستان وایي چې یوازې افغانان نه پدخه کوي بلکې ټول غیر قانوني کډوال که حق د هر هیواد وي دوی لخپلې خاوري باسي، خو عملاً د پاکستان د پریکړه افغان کډوال اخیستمنوي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې راپور کې چې میل رسپانې خبر کړی ویل شوی چې د اکتوبر تر یو دیرشمې پورې له پاکستان څخه په یوه میاشت کې خپل هیواد ته شاوخوا 2.5 لک افغان کډوال بیرته ستانه شوي دي او لسګونه زره نور په لاره دي. په راپور کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لورې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لپاره د کور په کور تلاشیو یادونه شوې او د مرستندویو مؤسسو پر اساس ویل شوي چې افغان کډوال په خورا بد شرایطو کې دي. طالبانو ویلي چې په سرحدي سیمو کې د بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره موقتي کمپونه جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سوداګرو غوښتي چې له راستنو شویو کډوالو سره تر خپل وسه مرسته وکړي، ځکه چې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال په خپل ژوند کې تر ټولو له بد حالت سره مخامخ دي. د بریتانیا یو بل ورسپانې انډیپندنت بیا د یو افغان کمانډو په اړه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره همکاري کړې وه او طالبانو شکنجه کړې ده. د دغه کمانډو مستعار نوم رحمت الله شودل شوی او ویل شوي چې نوموړی د افغانستان د جمهوري حکومت له پرزیدو وروسته کور ته ستون شوی و. څو میاشتې په کور کې پټ و، خو یوه ورځ چې له کوره ووت طالبانو ونیوه، سترګې یې ور وتړلې او یوې غرنۍ سیمې ته یې بیوه. هلته دیارلس ورځې پرله پسې شکنجه شو. دی وایي بیخي باور راغلی و چې په وهلو یې وژني، خو یوې ډلې ورته وویل چې یو لیک ولیکم. په دې وخت کې یوه تن توپک ورته نیولی و چې ډز ورباندې وکړي، خو په دې منځ کې څو نورو د ده له وژلو سره مخالفت وکړ. ورسپانې د رحمت الله له قوله کښلي چې د غوره ګڼله چې وژل شوی وی، نه دا چې بیا بیا شکنجه کېده. نوموړی د 2022 په وروستیو کې خوشی شو او له یو کال راهیسې پټ دی.
په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کمښت د کندهار زده کوونکو له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. زده کوونکي وایي هره ورځ ښوونځیو ته ځي، خو د کتابونو د کمښت له امله مطلوبه زده کړه نشي ترلاسه کولی. که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت کومه نوې ستونزه نه ده، خو د تېرو شاوخوا دو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي دي، نوي کتابونه هم نه دي چاپ شوي.
د کندهار ښار په دې مرکزی لیسه کې ښوونکي پرته له کتاب څخه تدریس کوي. دلته د دې ښوونځي د زده کوونکو په شمول د کندهار تقریبا ټول زده کوونکي د کتابونو له جدي کمښت سره مخ دي. په دې کې د لومړنیو ټولګیو یا ابتدایي دورې د کتابونو د کمښت ستونزه تر ټولو ډیره ده. که څه هم یو شمېر زده کوونکي مجبور سوي چې په خپلو شخصي پیسو کتابونه وپیري، خو د زده کوونکو په خبره د تعلیمي نصاب د ټولو مضامینو کتابونه په بازار کې نشته او د ډیرو یې کیفیت هم رښه نه دی.
مانم پر احمد دی، موږ کتابونه نه لرو او په کتار کې یو مینیم صالح بل یو کتاب لري. موږ ټول پر چوز دغه سه یو کتاب یی دغه چې موږ کورنۍ کار نه سولې کای نو خګر یو کتاب لري. نو موږ مدیر ساته دا ایله لرو چې موږ ته کتابونه لا کی خبر راک چې راني سي. موږ به کتابونه ولرو چې کورنۍ کار موږ کورنۍ کتاب څه ډیر کار اخو کورنۍ کار زل کې مثال خبر نور خبر یو سکو درسونه پښ کې وایو. یو کتاب یو کتاب خو نه کیږي.
مانم محمد دی، زه داول سیمو شاګر یم. مور ته کتابونه نه درا کړی. مور معلم صاحب مور ته پر تخته درس لیکي. مور وای مور معلم صاحب مور ته پر کاغذ نه خط ولیکي. خپل پلان ورته ورکې سي کتابونه درانه.
زده کوونکي ټول تدریسي ساعتونه د څو محدودو مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه استفاده کوي. دوی وایي د کتابونو کمښت د زده کړو بهیر اغېزمن کړي او که جدي او پر وخت پاملرنه ونسي سږ کال به یې هم ورباندې بې کتابه تیر سي.
زمیر وې د زرشي لیسې د یو لسمې لپاره ټولګي زده کوونکي کتابو په نشتون کې مشته درسونه ډېر پاتې نو پمچانو کې مشته ستونزې او د کتابو ډېر مشکلات موږ لرو او ښوونکي چې مشته پر تخته باندې درس تدریس نو دا چې مسلسل داسې رواني ډېر درسونه مشته پاتې د کتابو د کمښت په خاطر.
مانا پسین کې سل وسل وس اوجش کا سيو اوجش کا سي په دا اوجش کا سي کې و کا سل نه لګ نو وس چې مرته دلته استاد سبق وای نو مر سر کتابونه نه چې مر بیا کور غورو نو کتابو ډېر ته دغه مشکل جوړ کړی چې مش کور کتاب نس کتل بیا ما څوک څوک خپل کتابونه پیدا کړی په بازار کې مرنه ولې.
په عین وخت کې ښوونکي هم د تعلیمي کتابونو کمښت جدي ستونزه بولیاوي. ک کتاب نویز د کوونکو سم زده کړنه سکولای
زموږ شاګردان د درس په ماحول کې د کتاب د نشتون سره مواجه دي. نو د شاګردان ډېر وخت کتاب نه لري، نو موږ کوشش کوو چې د پلان مطابق تدریس وکړو. نو دا شاګردان کتابونه نه لري، نو موږ هم دې خاطر ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو. موږ درس تختې کې ورکو، ډېری مشکلات په کښته سیمپو کې، یعنی د اول ابتدایي او منځنۍ کې دا مشکلات ډېری نسبت لوړ سیمپو ته. کښته سیمپو نه پنځم شپږم او اووم اتم دا سیمپونه کتابونه ډېر کم دي او شاګردان د کتاب د نشتون سره مواجه دي. او زموږ پلان مخ پر وده روان دي، په داسې حال کې چې زده کوونکي کتاب د نشتون سره مخامخ دي.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي د کتابونو د کمښت په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول. که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده، خو د تیرو شاوخوا دوو کالو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د دغه کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه څه نه دي ویلي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د هند او د جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. هند توپ وهنه کوي، د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې تر اوسه په 45 اوور کې 278 منډې کړې دي. او اوس هم د اوومه ورځ د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه خپرېدو ته چمتو ده.
دا ونې مهمه پیښه تا کته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنوارم او په یو بل ومه ورس کې مو د ونې لته دوه موضوعات سره هر کله کوم. په دې خبرونه کې به خبر شي چې چین د بی پیلوټ برقی هوایی ټیکسي خدماتو پیل تم لا تړلې ده. لدی به هم خبر شي چې امریکا کې یو ماشوم زده کوونکی د سرطان د درملنې صابون جوړ کړی دی. خبرونه د ازل پاکستان دراستنیدونکو کډوالو بهیر ته ځانګړې ده چې د دوی ستونزې ورته برابرې شوې اسانتیاوي د پخوانیو او اوسنیو چارواکو څرګندونه د ریزونه او د پاکستان اقدامات په څیر شي. خو تر هڅه لمړی د ومې ورځې سرټکی پاکستان کې پر افغان کډوالو تر هر بل وخت راتنګ شوې کړي درګرد اعلانونه کیږي چې زموږ له هیواد ووځي ګنې نیول کیږي، د انتقال کمپونو ته انتقالیږي، مالونه او جایدادونه مضبوط کیږي.
هغه د سبا نه در بل سبا پرې زموږ د ملک ووځي.
او جو بھی یہ علاقے کے حدود میں افغانی رہتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دے.
کیوں ضروری اعلان ہوا ہوئی دوستان پہ ایریا کی چکم غیر ملکی خلق راتی لی بغیر مدرکتا اتناکتا آقا جنم مخفلی کردی زر سر زر ہوئی کی
د پاکستان پر افغان کډوالو ضد پالیسي او د ملت پالو نړیوالو نیوکی. ملت پالو د پاکستان اوسنۍ حکومت په وروستیو اقداماتو غواخلې چې پایلې به ورته خنه شي. نړیوالو ویلي افغانان په نړیوالو قوانینو د ستنېدلو حق لري.
چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم وي.
هغه کسان چې لږ وخت سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواښ سره مخ دي.
د پاکستان په مینه د طالب کونسل قسمونه او هیواد کې په اردو ژبه تقریرونه. حافظ محب الله قسم خوري چې پاکستان سره مینه لري ځکه د همدې دار هجرت برکت چې فتحې وکړي. خوست او کندهار نه په اردو ژبه غونډو نیوکه پارولي
پل په رابطه به تو مزما دي د خدای په ذات قسمې چې د دغه خاورې سره زه کوم مینه او محبت لرم.
پروگرام کې یو هی لمحات می بڑی هی ادب او احترام کے ساتھ
د راستنیدونکو افغان کډوالو پراخ پولیسي هرکلی. خیریه بنسټونه، فعالان، موسسي او ډاکټران سپین بولدک او تورخم ته رسیدلي تر څو د خپلو خلکو غاړو ته ګلان واچوي او د خوراک څښاک لنګرونه ورته چالان کړي.
د افغان کډوالو حضور پاکستان کې د جنگ د اسباب او د جنگ د خامو موادو په توګه د دوی لپاره مهم.
په هر ولسوالۍ کې شال ازمکه موجود دی او هغه د پاره شارکونه جوړ شي او دیو ته ازمکه توضیح شي ځکه چې دیو کورون ته ضرورت لري.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت له پوره کېدو یو ورځ وروسته د غیواد کې د افغان کډوالو د نیولو، بندي کولو، د اخراج ځانګړو کمپونو ته د انتقالولو او په خپل خواخه د کډو بارولو لړۍ ګړندۍ شوې ده. د پاکستان حکومت نږدې 2 میلیون افغانانو ته چې د مهاجرت کارتونه نه لري درګرده په کوڅو، کمپونو او جماعتونو کې اعلانونه کوي چې هر څوک د دوی په اصطلاح غیر قانوني وسیږي پاکستان دې ژر تر ژره ترک کړي. خو حالتا میشتو افغانانو چې د مهاجرت اسنادونه هم لري. ازادي رادیو ته ویلي پاکستانی پولیس یې په کورونو ورننوځي، خلک باسي او د دوی د خونو له بکسونو څخه طلاوې او پیسې هم له ځان سره وړي. هغه ټکی چې د پاکستان چارواکو هم خبرداری ورکړی او ویلي دي چې افغانان که په ټاکلي موده له پاکستانه ونوځي، مال او جایدادونه به هم ترې ولکه کړي.
کاروبار خو به زه خیر دلته وو، هغلته به یو ټکه فکر وکړو. الله مهربانه دي، خو زه پریشانه چې ما د بچیانو سکول لپاره یم، تعلیم لپاره. اوس زما لورینې دي په پنځم او شپږم کلاس کې دي، نو دو سره هغلته خو شپږم کلاس نه بره پرېږدي نه.
د پاکستان د کډوالو کمشنری وایي په تیره اکتوبر میاشت کې له 140,000 زیات افغانان د چمن او تورخم په ځنځیرونو هیواد ته ستانه شوي دي او اوس یې د اخراج نوې لړۍ حسابېږي چې پیل شوې ده. د پاکستان داخله وزارت هم یوه اعلامیه کې د افغانانو د نیولو، زنداني کولو او شړلو د لړۍ د پیل موضوع تایید کړې ده او وایي چې افغانان به ځانګړو کمپونو ته چې چمن، ټکسلا او لواړګي کې ورته جوړ شوي انتقالیږي او له هغه ځایه به خپل هیواد ته اړول کیږي. بلخوا له پاکستان د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او جبري اخراج په تړاو د نړیوالو خبرګونونو هم زیات شوي. ګڼو نړیوالو سازمانونو په خپلو بیانونو کې ویلي افغان کډوال د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره خپل هیواد ته د ستنېدو حق لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي دوی د افغانانو جبري اخراج اندېښمن کړي دي او د سازمان ګڼې ادارې پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو مسؤل حیدر بار وایي په پاکستان کې ډیری افغان کډوال د محدودیتونو او لدی عمل چې خای طالبان سزا ورکړي بیرته افغانستان ته نشي تللی.
دا د هغو کسانو لپاره چې یا له پاکستان څخه ایستل شوي او یا د ګواښونو په سبب د پاکستان پرېښودو ته اړ شوي یو ناورین دی. هغوی له لامل پرته پاکستان ته نه دي راغلي. په ډېرو مواردو کې هغوی د دې په خاطر پاکستان ته تللي دي چې د نیول کېدو له ګواښ سره مخ وه. په افغانستان کې په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په دې معنا هغه کسان چې له ګواښ سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواښ سره مخ دي.
د جرمني د خارجه وزارت ویاند بیا له پاکستان د افغان کډوالو په جبري اخراج د اندېښنې ښودلو ترڅنګ ویلي دوی له پاکستاني لوري سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کوي چې جرمني یې په نامه نه لیده او اوس اسلام آباد کې پراته دي. په پاکستان کې د کډوالو عالی کمشنری بیا افغانانو ته خبر ورکړی که د دوی اړوند یا د پناه کارتونه لري او پاکستانی پولیس نیول غواړي، عاجل دي ورسره په جریان کې شي. د اسوسییټډ پریس اژانس له مخې په اوس وخت کې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې داسې اوسیږي چې د دغه هیواد کوم پیژند کارت نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې 600,000 کډوال په افغانستان د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته کډه شوي چې زیاتره اسلام آباد کې د غرب سفارتونو سره د انتقال دوسیې او کاغذونه لري او وتلو ته په تمه دي. او په سویلي پښتونخوا کې بیا د ملتپاله ګوندونو او غورځنګونو په یوه ستره غونډه کې ویناوالو یو وار بیا د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د حکومت پالیسۍ ننګولي او د دغه هیواد موقت صدر اعظم ته خبرداری ورکړه چې د پاکستاني جنرالانو په خوخه روانو کړي او افغان دښمنه اقداماتو باندې لستره غور وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشحال خان کاکړ د پاکستان صدر اعظم او نورو پښتنو وزیرانو ته خبرداری ورکړی دی چې د افغانانو ضد اقدامات به هیڅکله ونه بخل شي.
دا زموږ رستاسو د پښتانه پر نامه باندې چې وزیر اعظم صاحب ناشته وته ته دا خبره کو خپل تندې باندې دا ټول ټپ مې لکوا. افغان دښمنه مکوا، د ځان شاه شجاع مجوړوا، دا افغانان به
د کوټي مرکزی خار باچا خان څلور لارې کې جوړې شوې دی غونډې ته پی ټی ایم هم ورغلی او ویناوالو یې د پاکستان اوسنۍ کابینه کې د جنوبي پښتونخوا ګمارل شوي غړي جاسوسان او ایجنټان بللي چې په وینا یې د افغانانو ترمنځ د نفرت او بې اتفاقۍ لپاره استخدام شوي دي.
دا
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان صدر اعظم ته پیغور ورکړی چې خپل د افغانستان په پاسپورت لندن کې اوسېدلې او اوسنۍ افغان دښمنۍ د پښتوني وړ ده.
کنفرم معلومات دي چې په سلګونو افغانانو نه په کروڑونو کروڑونو روپۍ دغه ریاست پاکستان وړي چې بیا به موږ تاسو ته څه وایو نه ستاسو کاروبار به محفوظ وي.
د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ بیا تیره ورځ خبر ورکړی چې د پاکستان د افغان ضد پالیسیو په تړاو د دې هیواد ستره محکمه کې عریضه کړي او د دې دوسیې دفاع به یو پښتون وکیل وکړي. محمود خان اڅکزي او سردار حسین بابک هم په جلا جلا بیانونو کې د پاکستان کډوالو ضد پالیسي د دښمنۍ او غچ اخیستنې سیاستونه بللې چې په وینا یې پایلې به یې بل اخره سمې نه وي.
موږ لیونی نه یو، موږ پاکستان ته وایو چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم وي. په دنیا کې خلک ملکول ځي، امریکای لزی، روس لزی، فرانس لزی، انګریزان لزی، ترکیه لزی، چې په دنیا کې د مهاجرو یو قانون یې مهاجر معنی چې د یو ملک سیجر تقبل ملک دی. یو خدای افغانستان خلق دلته پښتانه وطن لراغلي دي، دا مهاجر نه دي.
تور سره چا نه ویلې د پردو جنگونو دا اثرات شو چې نن هغه زمونږ د پښتنو تور سره چې دی اغا بیزت شوی.
خو د پاکستان چارواکو بیا دغه هیواد کې فعال ټول ملت پالو اړخونو ته خبرداري ورکړه. د کډوالو اړوند د حکومتي پریکړو عملي کېدل حتمی دي او د دې کارونو پر ځای دی د پاکستانی حکومت د پیاوړتیا لپاره ورسره په ګډه کار وکړي.
پلو باندې هر څوک چې راځي، کاغه په هوا راځي، کاغه په پلو راځي، باید یعنی پاسپورت ولري. او بل دا چې هر څوک د پاکستان د پولیسو څخه بهر وځي، دا باید پاسپورت ولري. دا پریکړه حتمی ده او په دې پریکړه کې هیڅ گنجائش نشته چې ټوله ریاست پر شا ولاړ شي.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج لړۍ له پیلېدو سره سم په افغانستان کې خیریه بنسټونه هم په خوځښت راغلي او ګڼ موسسات، ډاکټران، ولسی خلک او مدني فعالان پر رضاکارانه ډول دغلته راستنو شویو کډوالو ته د لاسنیوي په نیت ورسېدلي. د ننګرهار او کابل یو شمېر فعالان چې دا مهال تورخم کې دي، د راستنو شویو کډوالو غاړو ته ګلان ورچولي او خپلې خاورې ته د راستنېدو هرکلی ورته ویل دی. یو شمېر نور فعالان چې خیریه بنسټونه لري، هغوی بیا دغو کډوالو ته د خوړو لنګرونه اچولي او د ورځې زرګونه کسانو ته خواړه برابروي. د احساس خیریه بنسټ مشر قاری فقیر سید هاشمی وایي تورخم او چمن کې د ملګرو او خیرخوا کسانو په مرسته خلکو ته د عاجلو خوړو برابرولو امکانات پیل کړي دي.
گاون کی جسم رکھر گوسی کی ولسوالی و اغین محل دارا چی پو کورونی کی وچا ڈوڑی بہا کئی او مسجد جماعت اوٹا کئی حاق جماعت دیرا غنڈا کڑی شودل تا دیرا اوڑی ترسو دقی خلقو تا دا خوراک دقی بندوبس اوکڑی شی.
یوش میر نور و فعلانو بیا تورخم و سپین بولدک تا چیر مخلقو تا دا خوڑو لباسون و ورتیا ور دا تو کراتو لولو دا لڑی ترچنگ حقوی تا دا سیدن دا وڑیا امکاناتو برابر ولو سینا هم دا بولی دا. دا افغانستان یوش میر ڈاکٹران هم فرضی کرخی تا رسیدلی او دا وڑیا مایناتو کمپونی لگولی. ځینو فعالانو بیا په اروپا او لویدیځو هیوادونو کې پر میشتو افغانانو باندې حق غږ کړی دی چې د هرات د ناورین په څیر یو وار بیا سره راټول او د ستنو شویو کډوالو مالی او مانوي ملاتړ ته راوړاندې شي.
په هغه هیوادونو بیا هم حکومت چې راشي خپل وطن ته تاسو لپاره فلحال ټول امکانات برابر دي. دلته به د سیم کارتونو غم ورته کیږي، دلته به اتا تذکیرو مکمل پر جوړ، یعنی کوم رسمي اسناد چې ته به ټول ورکول کیږي. دوی لپاره گاڑی راغلی 2000 گاڑی یا د شوی ترانسپورټ خوانه چې دوی کورنو به دلته چې کومې کډې راځي دینه چې مکمل پر جوړ نخلا شي، دوی مکمل معلومات ټول شو چې دا د همدې هیواد بچی را دوی باندې مکمل تاییدی وشو. دوی ته بیا کډې واری کورنو به باندې کی کوم ولای چې دوی ذکر کړی دوی کوم ولای ته ځي عمل ته ورته وړي.
او په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د راشړلو په رابطه د نرمۍ پر ځای خپل څرګندونې او پالیسۍ توندې کړې دي، بلخوا طالبانو په یوه ډېره نرمه اعلامیه کې د پاکستان له نوم یادولو پرته ګاونډیانو نه مهاجرو ته د ځای ورکولو مننه کړې او هیله یې ښودلې ده چې دغه کډوال افغانستان ته په زور ستاننه کړی شي. طالبان ویلي دوی ته دې د ښه ګاونډیتوب له مخې نور مهلت هم ورکړل شي چې افغانان په خپله خوښه ستانه شي. په اسلام آباد کې بیا د طالبانو سفارت خبرداري ورکړې ده چې د کډوالو ځورول، نیول، د هغوی د اسنادو څیرل او ورسره ناروا چلند د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېز کولی شي. خو په خبر کې د طالبانو قونسل حافظ محیب الله بیا چې تیره اونۍ هم د کډوالو ستنول د پاکستان داخلي موضوع بللې وه، دا وار د پېښور سیمه ییزو مطالعاتو مرکز غونډه کې قسم یاد کړی چې له پاکستان سره مینه لري، ځکه د ده په وینا پاکستان دارې هجرت و چې له برکته دوی فتحې وکړي.
دا خپل په رابطه به درته ووایم، زما د خدای په ذات قسمې چې د دغه خاورې سره زه کومه مینه او محبت لرم چې زه وایم ګوره چې موږ دا فتح وکړله پر روسانو خدای پاک، افغانانو ته، مجاهدینو ته غلبه ورکړله، پر امریکایانو ته غلبه، پر امریکایانو یې غلبه ورکړله، دا د دې دارې هجرت برکت.
هغه دا راز ویلي چې افغانانو په پاکستان کې علوم او فنون زده کړل او ټول هنرونه افغانستان ته له پاکستانه انتقال شوي دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د کندهار او خوست ځینې غونډې هم له توندو نیوکو سره خپرې شوي چې ویناوال یې ټول په پاکستاني اردو تقریرونه کوي.
اپنے جانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی، اپنے جان آنکھ میں ڈھالنے کی، اپنے جانوں گانے سے گسیٹنے کی، اپنے جان جیلوں کے سوبت میں ڈالنے کی کوئی پرواہ نہیں کی.
د دې غونډو دقیقه موده نه ده یاده شوې او طالبانو یې هم وضاحت نه دی ورکړی، خو دا ډله چې افغانستان کې اوس مهال واک کې ده خپلې اعلامیې په اردو ژبه هم خپروي او د طالبانو ځینې پاڼې په اردو ژبه نشرات کوي. خلک پوښتنه کوي چې طالبان ولې د پاکستان د وروستیو توندو اقداماتو او پالیسیو په وړاندې د پوښتنې پر ځای یا د مقابل ځواب ورکولو په نسبت د غیواد سره د خواخوږۍ داسې څرګندونې په اردو ژبه غونډې، نشرات او اقدامات کوي چې افغانانو ته ښه نه برېښي. او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو بیا د پاکستان په افغان کډوالو ضد پریکړو نیوکه کړې، وایي دغه هیواد افغان کډوال په کابل کې د اور بلونې او جګړې لپاره ساتل چې اوس یې د هدف په پوره کېدو ګټمن افغانان پاکستانیان کړي دي او نور بیا هیواد کې نه پرېږدي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال له ازادۍ راډیو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره وویل چې پاکستان په دې ډاډه شوی دی چې له افغانانو اوس هغه ګټه نشي اخیستلی چې په تیرو څلورو لسیزو کې ترې اخیستله.
په دې وروستیو کې دوی اعلان کړی دی چې د هغوی پانګه یا د هغوی هغه ګټه او پیسې او سرمایه افغانستان ته نشي رالېږدولی. په دې حساب له بده مرغه د افغانانو له نورو اړخونو څخه یا د دوی د ژوند د نورو اړخونو څخه له اقتصادي پلوه تر ټولو لوی ګوزار او تر ټولو لویه ضربه ورته ورسېده.
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د ننګرهار مخکنی والی شاه محمود میاخیل بیا د افغان کډوالو په لازم جذب باندې ټینګار کړی دی. خغلی میاخیل ویلی ننګرهار او د فرضي کرخې په اوږدو کې پرتې شاړې ځمکه د یو فرصت په توګه پر راستنو شویو کډوالو باید آبادی شي.
په منځ محل کې د حاکم ډله باید په هر ولسوالۍ کې شاړې ځمکه موجود دي او هغه د پاره شارکونه جوړ شي او دیو ته ځمکه توزیع شي، ځکه چې دیو کورونو ته ضرورت لري او چې پراګنده کورونه جوړې نو دا باید په یو نظم چوکاټ کې په هر ولسوالۍ کې جوړ شي. او دریم یعنی اوږد محل کې دا ده چې د نړیوالو په مرسته دیو د پاره خدمات ارزښت شي چې هغه د سکولو بدی، تعلیم ده، صحت ده.
د اقتصادي چارو شنون کې ستوري خان هم ویلي افغانانو په پا پاکستان کې سترې پانګونې کړې وې چې په جبري راشړلو به پاکستان خپل اقتصاد په لوی لاس په پښو وهي.
اصلا د دوی هدف هم دغه دی چې هلته د افغانانو کمې پیسې چې په بانکونو کې دي، کم کاروبارونه دي، پلازې دي، دوکانونه دي، جایدادونه دي، په دغه ټولو باندې یو ډول د قبضې لګولو کوشش کوي. او دا چې د خلکو سره څومره ظلم کېږي، د هغوی کورونه ورانېږي، مثلا په هغې باندې بلډوزرې خېجولی کېږي یا د هغوی دوکانونه ورانېږي، په هغې باندې بلډوزرې خېجولی کېږي. دا خو نه یوازې دا چې د غندلو کار دی، باید یې وغندو، باید په دې باندې مونږ خپل غږ پورته کړو، بلکې دا یو ډېر غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلکي او د بشر په ضد یو عمل دی.
دا چې طالبان خپل له راستنو شویو کډوالو سره څه کوي، په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلي د طالبان حکومت کډوالو ته د لومړنیو خدماتو رسولو لپاره 2 میلیارد افغانۍ بودیجه بیله کړې ده. د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل حقانی او د رئیس الوزرا مرستیالي عبدالسلام حنفي تورخم ته بیتللي او له هغې وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج دافیر سره لیدنه کې ویلي پاکستان باید کډوالو ته د 1 میاشت ضرب العجل په تړاو غور وکړي، ځکه دا په عامه ذهنیتونو باندې ناوړه اغېز کوي.
دا خو د مهاجرینو اجباري اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی، اوس روان دی، اوس زمونږ وطندار دی خواته اولی ټول زمونږ ورونه دی. مونږ انشاءالله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به انشاءالله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضروریات د مشکلات حل سي.
همدارز د طالبانو دفاع او ترانسپورت وزارتونو تورخم ته درستنو شوی او کډوالو د انتقال او خدماتو لپاره لوی موټر یاستولې دي. طالبان وایي د دوی نظامی باور وړونکو موټر به له خلکو سره د کډو په انتقال کې مرسته وکړي.
موږ خپل افغانان ورونو ته چې هوا ترستنیږي او روان دي ډاډ او اطمینان ورکوو چې ان شاء الله موږ به په خپل ټول توان سره د دوی په خدمت کې یو، شپه او ورځ به پر ځان یې وکوو او د دوی خدمت به کوو. که د هوایي ځواک ضرورت وي، که د ځمکنیو قوتونو ضرورت وي، دا د دوی په خدمت کې دي.
موږ به ستاسو سره تر مرګه همکار یو، موږ به ستاسو خدمت کوو، موږ ستاسو خادمان یو. تاسو ډیر مطمئن اوسئ، موږ ټولو ادارو ته دا قاطع امر کړی دی چې وس و توان طاقت مو وي د دې خپلو وروڼو خدمت ته ور وړاندې شي.
افغان کډوال چې د ترانسپورت له ستونزې سره هم لاس و ګریوان دي، تیره اونۍ له ټکسلا څخه څو بېوزله افغان کورنیو په ګډه ټیلر موټر کرایه کړی چې اټک ته څیرمه د پاکستانی ډرایور د بې احتیاطۍ له امله یې موټر چپه شوی او ګڼو ښځو او ماشومانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. پاکستانی چارواکو د دغې پیښې جزئیات ښکاره نه کړل او نه هم ازادۍ راډیو له ډیرو هڅو سره سره د قربانیانو کورنیو ته لاسرسی وموندلی شو. او د جرمني په مونشن ښار کې بیا د غمیو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال نندارتون سږ کال د افغانستان په کاڼو او غمیو باندې ښکلو. دا ځل د مونشن د قیمتي کاڼو په نړیوال نندارتون کې نږدې 50 غرفې د افغان سوداګر وې چې د هلمند، بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان او نورو ولایتونو د قیمتي غمیو ترڅنګ د بدخشان لاجوردو باندې وار نو.
برلین راغلی اگزیبیشن تا د تیګو اگزیبیشن دی، دا تیګې مې ولیدلې، خپم شوم او خوشاله شوم. خوشاله به دې شوم چې د خپل وطن تیګې مې دي، خپه به دې شوم چې دا دومره قیمتي تیګې چې دي دا زمونږ نه د لاس همداسې وځي.
زما اول ځل دی اگزیبیشن ته راغلم، دا نمایش کوم لګېدلی دی، خو خاص کر ډېر خوشاله به دې شوم چې خپل افغانان، پښتانه، پېښور خلک همې پکې ولید او بیا خاص کر زمونږ د وطن قیمتي چې کوم مدنیات دي، کومې تیږې وي او ډېرې ښه قیمتي او خود هغه، نو زه په ده باندې ډېر زیات خوشحاله شوم.
نندارتون ته راټول شوي افغان سوداګر له خپل کاروبار خوشحاله و، خو د قیمتي ډبرو د صادراتو او استخراج په تړاوي نیوکې لرلې. دوی وایي افغان قیمتي ډبرې اکثره مهال پاکستان ته قاچاقي اړول کیږي او بیا ډېرې مهال د پاکستان په نوم د نړۍ هیوادونو ته صادرېږي، خو که افغانستان د صادراتو برخه کې اسانتیا برابر شي، د افغانستان د قیمتي ډبرو کاروبار او اقتصادي وضعیت به ورسره تر ډېره باندې وغوړېږي.
والا حکومت خو اوس اکثره سہولتونه زیات موږ ته پاکړي دي، تجارانو دي، غوغه دي، مدنیاتو دي، پاره اوس اکثره په قانون ډول باندې استخراج کیږي او خپل دولت ټیکس ورکول کیږي. خو موږ اکثره سیدا ستونزه په دې یو شکل لرو چې موږ وتاکه تجارت مومن صاحب سره هم د خبر وکړه چې بعض مالونه او شیان سیدي باید موږ د قانوني په لحاظ باندې د افغانستان نه پخپله موږ د قانون په لارې باید راکو، نه د پاکستان په لارې سیمه کچا کې بولوي.
په اروپا او غربي هیوادونو کې د افغانستان یو شمېر غمی له 50,000 ډالرو پورې هم خرچيږي او لاجورد چې د نړۍ يهودانو او مسیحيانو ته یو شان مذهبي ارزښت لري، د نړۍ په کچه یو وازنې زیرمې په افغانستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری نظام پر مهال افغانستان څخه د غمی او قاچاق منه و، خو بیا هم په غیر معیاري ډول استخراج شوي کاڼي پاکستان ته اړول کېدل. د غمیو کاروباریان وایي د افغانستان غمی اوس په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي او پاکستانیان نشي کولای په اسانۍ د افغانستان قیمتي ډبرې د خپل هیواد په نوم باندې تیر کړي.
بی
او له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په تړاو د همدې کډوالو د ماشومانو چغو فریادونو د نړیوالو سازمانونو د نیوکو راپورته کولو ترڅنګ د یو شمیر سندرغاړو هارمونی او ربابونه هم په ترنګ او شرنګ جوړولي. په پیښور کې د پښتو موسیقۍ نوي راپورته شوي ستوري ګلورین پاچا چې د یوې فکري هنرمندې کورنۍ زوی دی خپل وروستۍ سندره د افغانستان هغو کډوالو ته ډالۍ کړې ده چې ځایي ملتپالۍ د شړل کېدو د مخنیوي په چاره کې د پاکستان حکومت سره مبارزه کې پاتې راغلي.
د دې غزل مقصد خپل افغانان رونو خویندو ته د یووالي احساس ورکول دي او چې بې وسي ده نو بیا سړی بېل خفګان نور څه کولی شي. نور ژوند خو به کی چې هر ځای وي الله مالک ته خو ډیر د فکر خبره ده چې ماشومانو د ماشومانو تعلیم او بیا په خاصه توګه د انجونو تعلیم به ډیر متاثر شي. څه چې کوي واکداران به کوي خو زه به صرف دوره وایم چې بې وسي ده زړه مې وران دی زړه یې وران دی ګم ولاړ یم کابل یې جانان روان دی
ګم ولاړ یم کابل یې جانان روان دی صدق جلال آبادا تا تخپل جسد پر لے بادشاہ خان.
افغان نامتو سندرغاړي میرمن نغمی هم له امریکا غاک سره شریک کړي پیغام کې د افغان کډوالو په تړاو د پالیسیو د نرمیدو هیله کړې ده. بلخوا سندرغاړي ګودر ځاځي ټول افغانان په خپل کور هستیدنې ته وربللي او زیاته کړې ده چې وروستیو سخت ورځو نه ثابته شوه چې افغانانو لپاره تر خپل هیواد بل غوره جنت نشته. نامتو سندرغاړي علي بابا خان هم د افغان کډوالو په اجباري شړلو خپل خواشینی پر فیسبوک پاڼه شریکه کړې. خو لطیف ننګرهاري بیا غوسه ښکاره کړې او ویلي دي که دا مهاجر څلوېښت کاله وړاندې را شړل شوي وای ښه به وه او افغانستان ته به تر اوسه دومره پیغورونه نه وو جوړ.
زمون د زړه ټوټې دي دا ټول دا څومره چې دي څومره تکلیفونه دي ته ملو چې مونږ یې نشو برداشت کولی. الله گواہ دی الله گواہ چې رب در کوي رب نو تم ډیر زیات تکلیف دي چاته به فریاد کو چاته به نه کو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ناقانونه اوسېدنې په بهانه هغو سندرغاړو باندې هم کړۍ تنګه کړې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم یې خپل وطن کې د هارمونی د ساتلو او غږولو ځای ورک او دوی د دې کار په ترسره کولو اوس افغانستان کې مجرمان حسابېږي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې د امریکا د یو ښوونځي 14 کلن زده کوونکی هیمن هیکلی د پوستکي د سرطان درملنې ځانګړی صابون جوړ کړی دی. هیمن هیکلی چې د نهم ټولګي زده کوونکی دی د M3 ځوانانو ساینس پوهانو سیالۍ کې خپل تولید کړی صابون خلکو ته معرفي کړ او زیاته یې کړه چې د ده د تحقیق په نتیجه کې دا ثابتوي چې د صابون په مرسته د سرطان درملنه کېدای شي. د هیکلی په خبره دا مهال د پوستکي د میلانوما ډول سرطان په دې صابون رغیدای شي چې د ایجاد لامل یې نوموړي ته ایوارډ هم ورکړل شو. هیمن هیکلی څلور کلن و چې له افریقایي هیواد ایتوپیا نه کورنۍ امریکا ته کډواله شوه او اوس یې دا زوی د ساینس او بیولوژي په ممتازو زده کوونکو کې شمیرل کیږي. د پوستکي یا جلدی سرطان چې ټوله نړۍ کې عام دی یوازې امریکا کې د کال سل زره پیښې ثبتېږي. ابلخوا چین په لومړي ځل دغه هیواد کې بې پیلوټه برقي هوایي ټکسیانې د ولسي ترانسپورټي خدماتو سکتور کې د اسانتیا لپاره راوستې. ایهانګ د نړۍ لومړنۍ هوایي ټکسي کمپنۍ شوه چې چین کې د اتومات هوایي ټکسي خدماتو د پیلولو اجازه ترلاسه کړه. د ایهانګ شرکت هوایي ټکسیانې یو ډول الوتکې دي چې دوه مسافر یا شپږ سوه پاونډ وزن هوا ته پورته کولی شي. دا ټکسیانې شپاړس برېښنایي روټرونه لري چې د نږدې سل کیلومتره په سرعت رفتار سره اتلس کیلومتره پورې واټن ته سړی رسوي. دا ټکسیانې د کنټرول یو مرکز هم لري چې د الوتنو کیفیت، لارو او موسم حالات سنجوي. دا ټکسیانې رابلل کیږي او مسافر یې کولی شي چې په خپله د ټچ سکرین څخه په استفاده هوایي ټکسي د خپل هدف په لور والوزي. او د دې اونۍ اومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. خو له ازادۍ راډیو نه له سید شینواري سره هره جمعه ماښام د اومې ورځ برنامه مه هېروئ.